خلونا نقول بپختونخوا كده ماسبخين دريب جيشي ويدي شايد بلري ما بدغا يو ساتاخ براونا كده تهر كدوين براونا كده پاكستان افغانستان سيمي ونالين راپورنو تفسري لرو زمونگ دو ونیز خبراونی ده نلی رنگونا و پرگنه به هم وره خورن بی خبرونا و رو خبرونا برا تا بشیر گواه را.
امریکا وایي که پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي حساب ورکي. پاکستان وایي پر جنرال عبدالرازق مرګونی حمله کې لاس نه لري. افغان چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې تورخم کې 200 ټنه نشه یي مواد او چاودیدونکي توکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړه چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د پاکستان حکومت د امریکې په دې نظر ښه پوه دی.
پاکستان will be held accountable if they
دوی پاکستان کده ترګرو څخه خلاص اخستو کې اخلاص ونه خې نو حساب به ورسره کیږي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې جنگي دون کو طالبان سره مذاکرات کامیاب شي. دا کار به داسال کې نشي کېدې چې پاکستان د حقانی نتورک طالبان او نورو ته په خپل خاور ځای ورکول جاري وساتي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم خبرګون نه دی خوده لی، خو په تیر وختونو کې دریز دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغېز کارولی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنی قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت یا NDS ځایي مشر جنرال عبدالمومن د والی د یو ساتونکي لخوا ووجل شول. طالبانو یې ذمهواري منلې وه او ویلي دي چې دغه ساتونکي د دوی ملګری و. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هېڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کندهار کې ویل چې له پاکستانه یې غوښتي چې هغه طالب مشران دې ورته وسپاري چې له پاکستانه یې د جنرال عبدالرازق وژنه پلان کړی وه. د هغه په وینا که پاکستان یې ومني نو په دې لړ کې دې یو نړیوال پلاوی تحقیقات وکړي. سعودی عرب پاکستان سره د شپږ عرب ډالرو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې عرب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې درې عرب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 عرب ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې دی او د سعودي عرب هغه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي چې درې ورځې دوام کوي. چارواکي وایي وسلوال په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکوونکي وژلي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پاکستاني وګړي دي چې په سپینوام سیمه کې پرون وژل شوي دي. دا کسان هلته د تیلو او ګیس په لټوتلي وو. د ځایي چارواکو په خبره تېره اونۍ هم د یادې کمپنۍ دوه نور غړي تښتول شوي وو چې یو یې خوشې شوی او بل لا هم لا درکه دی. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند سره سولیزي اړیکې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 13مه په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل چې د هند تر ټاکنو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني انتخابات د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحدي په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترهګرو د پالنې تور هم پور کوي، خو پاکستان دا نه مني. د خبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخړل شو مینونو د پاکولو لپاره به له پوه سره خبرې کوي. د خبر پختونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان بیګا مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت هغومره پوهه او وسایل نه لري چې د دې کار لپاره ضروري دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې دا ده چې له قبلي سیمو په ځانګړې توګه وزیرستان څخه د پوځ خپل خخ کړي مینونه ټول کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلي غړي علي وزیر د سه شنبې په شپه مشال ریډیو ته وویل تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوي دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې په تیرو 9 میاشتو کې د 200 ټنو په اندازه نشه یي توکي او چاودیدونکي مواد نیولي دي. د تورخم د پولیسو یو چارواکي وحیدالله نن په جلال آباد کې د یو خبري کانفرنس په مهال وویل چې په دې اړوند 14 کسان گرفتار کړي هم دي. هغه زیاته کړه په یاده موده کې 10 زره جعلي تذکري یا شناختي کارډونه هم نیولي دي. د امریکای د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او پوری تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د ترګری د مالی ملاتړ د نخ کولو مرکز یا ټي اف ټي سي د اکتوبر په 13 اعلان وکړ چې نه هتنې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې واچول. امریکا، سعودي عرب، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. په دغه کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. تاسی خبرونه له مشال ریډیو وری. د افغانستان د تعلیم وزارت چارواکي وای په غزنی کې هغه 160 استادان خوشی شوی چې درې ورځې مخکې طالبانو تښتولی وو. د دې وزارت وایند نوریا نزد بیګه مشال ریډیو ته ویل دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب را خوشی شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغه سیاوکار د پټولو بدترینه هڅه ده. ټرمپ پرون وخت د خبرې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبرو وروسته وکړي چې نوموړي پکې ویلي د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپي ویل هېواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکي پېژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. د هغه په خبره د دې کسانو د ویزی په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو غور روان دي. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو باندې نیوکې کولې. هغه د اکتوبر په 2 د کنسولیټ تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیق کوونکو سره د جنگ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 132.50 روپۍ اخیستل کیږي او 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 179.40 روپۍ او 170 روپۍ، یو ایرو 179.40 روپۍ او 179.40 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 15.80 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15 روپۍ، یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 340 ایراني ریال یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 44، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 45، په جوب کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مور د زمو خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی پاکستان د ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي وزیرستان کې د ماینونو په موضوع باندې د پوز سره خبره کوي.
دا خو اوبویسلی دا آرمی والا پا سلام مشوره مانده او داغی پا تروبه کیهی لکه چه دا خو صرف صوبای حکومت نشی کولی دا خو.
شمالی وزیرستان کی پی وستوال برید که دا چینایی کمپنی سلور کارکون کی وجل شویدی. او جنوبی وزیرستان کی دا زایی اولس او فوزی چارواکو ترمنز دا سیمی پستونزو جرگه شوید.
د دې جرګې مقصد صرف دا و چې را د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چکم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامی او تعارفي میټینګ وشي.
دوه ونیز خبرورې د نړۍ رنگونه او پرګنې برته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې ورزو کوټې ته، بلوچستان ته چرتن چې را سره زموږ همکار ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب تاسو ستړي مو شوې په خیر؟ ترین صاحب دغه د سبا د پیښه رامنځته شوې ده، په یو سکول سبریت شوې دی، څه تفصیلات دي تاسو سره؟
ډېره مننه. دغه تقریبا د پاکستان په وخت 3 بجې د کوټې د شاهبو کلي په دې کې دانش صاحب سکول دی، هغه باندې د ناصرګندو کسانو لخوا ټکار شوی دی. په نتیجه کې 4 ماشومان شته، یوه ماشومه هم شامله ده، هغه زخمیان شوي دي. دوی سمدلاسه د کوټې سیول هسپتال ته رسول شوي دي، چیرې چې هلته ډاکټرانو د دوی وضع چې ده سمه شولې ده، ځکه چې ټکان چې د سکول پر ګیټ باندې شوي دي او دغه ماشومان چې دي هغه وخت چې وو په سکول کې بازي کوي هډیک کې وو، نو ټکان کې وشول. د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې دغه وسوال کسان دوی اول دروازه ورته کولې ده، خو چوکیدار چې په سکول کې موجود دی هغه دروازه نه ده خلاصه کړې، نو دغه وروسته ټکان شوي دي. او ابتدائی پاکستان لیکن پہل کی بھی اسپن کمشنر فاٹا سنا صافی بھی روس کا خبر علم تو خبر ہو کہ اگر چې د دې نمبر پاکستان شروع دی لیکن راځي چې شاوخوا څلور مستقلان دي پر دې باندې دوه دوه کسان سواری دي نو بیر راځي راځي شاوخوا د دې پلیٹنگ خو سنا کافی ماسٹر کمشنر خبر اعلان پہ جاؤ مواد نہ معلومی داخل گرالو اور چا سر جگرا ہوا نہ ہم داخی پہ تڑکا یا تھریٹ ورک دی لمڑی پلٹن تکان عرس پر اللہ کا دکھا لے گئی یہ رضیات اخبار سے ماشمان کے چھٹی اور طور پہ ہوگا
ډیر مننه ترین صاحب د معلوماتو د پاره روانو خبرونو کې به نورم تفصیل اخلو خورز د لغواړم
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله لري چې پاکستان به په ټاکل شوی وخت کې خپل هداف ترلاسه کړي او په خپل هیواد کې به ترخګر او تاب پټنځي نو ورنکي. مایک پامپیو په واشنگتن کې د نهه پورس خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل ګل ایاز راغلی.
د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړ جاړې لپاره ټول سلا دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوي اهداف به ترلاسه شي. پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولی دی.
موږ ورته ډیر واضح ویلي دي چې د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپله خاوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. موږ د دې نه زیات واضح پیغام نه شو ورکولی. که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلص نه وي نو ذمہوار به پاکستان
وي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه واد کې روغه جوړه غواړي او د دې مخې تر لاسه کول لپاره هیڅ یوې ترهګری ډلې که هغه طالبان وي او که حقانی شبکوي لپاره ځای نشته.
پاکستانی حکومت ته زموږ دریز ډیر ښه معلوم دی. زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار هم ګرځولې دي او هیله لرم چې هغوی به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي.
پاکستان او امریکا لوړ پور چارواکو په ملاقاتونو کې د دواړو خځو اړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهداف ترلاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي.
وی تر څو پورې چې امریکای کم ښکارا اهداف چویلې دي هغه کې سنه سپوره کړې نه دي. هغه کې 100% خو پاکستان نشي پوره کولای لیکن پاغی کے دا یو فیسیلیٹیٹر کردار یا پاغی کی اغوی سر دا تعاون چکم الارا دا یا یو ورکنگ ریلیشن شپ چکم دے یا دا افغانستان چکم امن دے دا غی سٹیبلیٹی دا پتاگی کی چکم کردار دا کبھی چاہا دا پاکستان ہم پا مفاد کرے نو پاغی کے مخفوران دے تک بہت سر رو کی بل طرف تک امریکای پورا را ٹنگ دی او نور فشار پر اوڑی نورا تکاری چی دا امریکی لاز کم دوم را نور سنش ترے چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي.
بلخو پاکستان په وار وار په خپل خاورې ترهګرو ته د پټنځینو ورکولو خبره رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تیر ونی ویډیو چې په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر ملاتړ کوي او په دې لړ کې هر قسمه مرستې ته تیار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د خخکړل شو ماینونو مسله ډیره لویه ده او دوی به له پوز سره په دغه موضوع خبرې کوي. یاد حکومت لوړ پوړي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دوی دومره وسایل او پوه نه لري چې په خپله دغه سیمه د ماینونو نه پاکه کړي. تفصیل د بوروال کاکړ نه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای د پښتون ژغورین غورزنګ د خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخکلسو بمونو یا ماينونو لکبل عام خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماينونو پاکول ځانګړي وسایل او پوه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پاوت سره خبرې کوي.
ماینونو پاکول خو خامخا ټیک خبر ده. ماینونو پاکول پکار دي ځکه چې پاکي سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي، نو هغه نقصان خو هیڅ کم نه غواړي. خو موږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکوپمنٹ یا دونه ایکسپرٹیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه، نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لوی غشتنو کې دا چې له قبایلی سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پاوز خپل شخکړی ماینونه پاکړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سی شنبې په شپه مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنی سوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې تقریبا دا د مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخ کړی دي. دغه سه د موشت کومه د بیرمل ایریا وا چې ورته انګور ډوای په هغه سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي، او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دې حوالہ سره څو واقعات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي، تر دې نه زیات اوشتي دي، کم نه دي چې د ماینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماينونو د پاکولو کار پیل کړو، خو علي وزیر وای پاوز یوازې څو ورځې پر دې تیر کړې او بیا کار بیرته پریشو.
دغه سه هم د دوه د اولی ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کوله او په میډیا باندې داش کول چې یاره موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو. په حقیقت دا سیدې چاوالی چې کوم دی دی صرف کا خریدا دی چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کرا کوي چې موږ چې کوم خبره دی دو سره منلې وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پاوز لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه، او که بوخت دي نو څومره سیمه پاکه کړې ده.
مورور ککړ راپور مورید وسوځو شمالي وزیرستان ته چرته چې پرون د ځلی انتظامی په وینا ځلی انتظامی چارواکو ویلي دي چې پرون سرګند وسلوالو د چاینا د وی کمپنۍ سلور اهلکاران وجلی دي. دی وی پاک افغان پولیس نږدې ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ کمپنی اہلکاران د تیلو او گیسو په تلاش کې وو چې وسلوالو ور باندې برید کړی دي. سلور واړه وجلی دي او گاڑی هم سوځولې ده. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکړي.
ضلع انتظامیه چارواکي وایي چې تیره ورځ شمالي وزیرستان سپینوام پاک افغان پوله ته نږدې د تیلو او گیس کمپنی سلور اهلکاران ناڅرګنده وسلوالو وژلي. چارواکي وایي د چاینا کمپنی ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ سلور اهلکاران چې د تیلو او گیس په تلاش کې د غلطا په ډیوټی ول، تیره ورځ ناڅرګنده وسلوالو د پاک افغان پولې سره نږدې په یوالګاډه کې د دوی په ګاډي باندې ډزې کړې چې سلور وړای په موکا وژلي، او د ډزو له امله د دوی په ګاډي باندې اور لګېدلې چې د دوی ګاډي هم سوځېدلې. چارواکي وایي سلور وړا اهلکاران په موکا وژل شوي، سوځول شوي دي. د انتظامی چارواکي وایي چاینا کمپنی چې د غلطه د تیلو او گیس تلاش کړي د کمپنی سلور اهلکاران په ډیوټی باندې د پولیس سره نږدې غرونو کې د تیلو او گیسو په تلاش کې روان ول. دوی وایي د وژل شوو اهلکارانو سوځېدلې جسدونه په یوالګاډه کې وموندل شول. چارواکي او ځایي خلک وایي د یادې کمپنی دوه نور اهلکاران هم تیره اونۍ اغوا کړی شوي ول چې وروسته یو اهلکار بازیاب شوی او یو اهلکار لا هم له درکه دی. تیره ورځ وژل شوو سلور اهلکارانو کې یو مقامی او درې غیر مقامی اهلکاران شامل دي. شمالی وزیرستان سپینوام او تحصیل بویا کې چاینا کمپنی د تیلو گیس او نورو مدنیاتو په تلاش او راویستلو کې بوختې دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت هدفي وژنو په مشرانو، سرکاري اهلکارانو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو راپورونه راځي. خو په تیره یوه اونۍ کې په اول وار پرله پسې چاینا کمپنۍ ملازمین هم د ناسرګند وسلوالو لخوا په نخښ شول. بل طرف د پاکستان ولسی او فوزی مشرتابه په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه او له وسلوالو څخه یې پاکه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر مشرانو هلتا له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي او خپلې ستونزې د هغې مخې ته ایښې دي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوځ د هلته تر ناوړه پیښو وروستو عام خلک نه زوري. په دغه اړه باندې سیلاب مسعود نور معلومات راکړي.
د څلورم په تیره ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګهحال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې دپاره د اتویشتم بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل ته سو وویل. د سولي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمیشنر یوسف علی مهمن په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې راغوښتې وه دا جرګه. ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کښې داسې ډېرې خبرې ډسکس شوې چې کوم مخکې یو څو واقعات داسې شوي، نو د هغې د وجې سیکورټي سچویشن داسې جوړ شوی چې د لا انفورسمنټ ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنټ ایجنسیز سره. نو په دغه توګه باندې دا جرګه را بللی شوې وه او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو، ښه کوشچنز وشو. د هغې چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
په دغه لړ کښې په جرګې کښې موجود دوه ملکانو په دغه باره کښې په دا رنګ اظهار خیال یاد دیوی چې په دغه موکې بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د مسعودو د قوم وطن دپاره د امنیتي فورسز ملاتړ او درنې ځاني مالي قربانۍ ستاینه وکړله او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن هله قایم او دایم وي چې د سیمې اوسېدونکي او د امنیتي فورسز سرتیری یو لاس یو موټی وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سره روغه، سویلی وزیرستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې راتلونکي څو میاشتې د مل لپاره ستونزمنې دي. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ په سعودي عرب کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس ته وکړه. هغه په دې کانفرنس کې شریکو کسانو ته وویل چې ورشي په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. نور حال بشیر ګواخ راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې وویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي. رویټرز خبری اژانس دغه خبرې راخیستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي. د وایي سمدستي اندېښنه مو دې ته ده چې څنګه برآمدات زیات کړو. موږ د برآمداتو زیاتولو ته ځکه ډېر ضرورت لرو چې موږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته. د بهرنیو پیسو د ذخیرې نشوالی مو له دې وجه دی چې موږ په درآمداتو ډېرې پیسې ورکوو خو برآمدات مو هغومره ګټه نه لري. مونږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتلو لپاره ته پور واخلو. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ایم ایف کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې په کې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
ایم ایف چې دی نو هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې، نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوي دي، نو زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې منګایي نور هم د هغې سره سیوا کېدای شوه. د هغې شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنی رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي، نو هغه به ډرا کوي، هغه به واپس اخلي حکومت.
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کې د شي قرصری وغوړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي ل ډیر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کې د شي د عمران خان حکومت نیمه پیسې ل دوستو هیوادونو او نیمه د پیسو ل نړیوال صندوق یا ایم ایف واخلي.
چې دومره موږ ته پکار دي، دا خو زما خپل خیال داري چې ګران به شي چې دغه مرګي هوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړي، خو داغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګري یې د خپلو ناکامیو پړه پړدو اچي.
د بشیر ګوخ راپور مورید اوریدونکو، او ولسمشر غنی د افغانستان ولسمشر غنی له پاکستان غوښتلی چې د کندهار د ورسته پیخې عاملین دی ورته وسپاري. ولسمشر هغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې افغانستان ورته په دغه اړه څه شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک مانی کې د قومي مشرانو او ولسی خلګو یو بلې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د ورستي حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم تاوتیا په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللی هیئت چې منې راسي چې چېړنو چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه ورسره تر هغه کوي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې پیښه پلان د پولیس هغه جوړ شوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال د غراز د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د کورنۍ سره د غمرازی ترڅنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د کمانډان رزاق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرخه متحرک کې د دې ولایت د وجل سی بیا امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر د غراز د کمانډان رزاق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومول سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلارې دا ومنل کیږي.
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به سر تر سره کیږي. کندهار ښاروالۍ هم دا ده او د کابل ښاروالۍ پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړي.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شوډلې. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د نن 13 پنځشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تک پر مهال د والی وساتونکو بریده وکړ چې لامل یې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل وبجل سول د بریده مسولیت وسلوالو طالبانو منلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوردن کوم شالې ورو دغه یې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه.
د امریکا بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې خبردان ته ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په محل پاکستانی چارواکو ته واضح کړی و چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنه کړي. هغه ویل پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونښي نو حساب به ورسره وشي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په پخوا وختونو کې ویلي چې د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغېز کارولی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق او ملي امنیت یا NDS ځایي مشر جنرال عبدالمومن د والي د یو ساتونکي لخوا ووژل شول. طالبانو د دې برید ذمهواري منلې وه، ویلي وو دغه ساتونکي د دوی ملګری وو. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هېڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون ویلي وو چې له پاکستان یې غوښتي هغه کسان وروسپاري چې په دې برید کې لاس لري. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل درې ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو لا د یو کال لپاره ورکول کېږي او پاتې درې ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. د امریکې د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د ترګرۍ د مالي ملاتړ د نښه کولو مرکز یا TFTC د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې نهه تنه یې د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې اچولي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم په پالیسو نیوکې کولې او د اکتوبر په 2مه د کونسلیټ ته تر ننوتو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیق کوونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوس وخت شوی د زموږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه د خپرونه ته ګلایاز وړاندې کوي او دغې نه وروسته به پرګنې خپرونه اورې چې هغه انیسه اجمل جوړه کړې ده.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لپاره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په یو تازه سیړنه کې څرګنده شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس میټره خوځېدلې ده. د فوربیز مجلې د رپورټ تر مخه د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه سیړنو کې دا خبره معلومه شوې چې په تیره یوه پیړۍ کې د ځمکې محور د کال لس سانتي میټره بدل شوی او په سلو کلونو کې لس میټره خوځېدلې ده. دوی وای دا بدلون د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په GPS د ځمکې د سار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تیربتونو د کره معلومات د لاس راوړلو لپاره په دې اغیز شوې دي. د امریکا د خلایي تحقیقاتو اداره ناسا سیډونکو په خوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځیدو د اغیز د سرنګوالي په اړه سیړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا هم دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همدار ځمکه بشپړه ګردې هم نه ده او په حقیقت کې یو بیزوي کره ده او هم دی لکبل د راګرزیدو پر مهال په خپل محور کې خوځي. د سعودي عرب تر ټولو چټک یا تیز ریل گاډي روان شوې دي. دا ریل گاډي چې هرمین نومیږي د مکه او مدینه خارونو او جدي ترمیز تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عرب بلکې د حج او عمره لپاره د تونکو بهرنیانو تګ راتګ لپاره به هم اسانتیا برابرې کړي. دا ریل گاډي په یو غنټه کې تر 350 کیلومتر پورې سفر کولی شي او تمه کیږي چې په یو کال کې 70 میلیونه تنه پکې سفرونه وکړي. دا ریل گاډي د اوریل لاري یو اسپانوي کمپنی جوړ کړې دي. د تا ورته ریل گاډي به د ریاض او جدي خارون ترمیز سوم تا غراتک پیل کړي. سعودي عرب به هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 100 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو چټک ریل گاډي د چین شنګای ریل گاډي دی. دا ریل گاډي په یو غنټه کې 3.5 کیلومتر سفر کولو توان لري. د سعودي عرب ریل گاډي به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډي وي. د سنگاپور هوایي شرکت یو ایربس الوتکې د الوت نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دغه الوتکې د سنگاپور او نو وارک ترمنځ سفر بغیر له وقفې کړی دی او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکې سکم 19 غنټو کې 15,000 کیلومتر سفر کړی دی. د سنگاپور هوایي شرکت 15 کاله پخوا د پرواز د لګښت زیاتوالي له کبله درولې وو. د سنگاپور د هوایي شرکت په دې نوې ایربس الوتکې کې 160 مسافر سپارول. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د خوب لپاره ځای
شته. تر دې وړاندې د اوګدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایي شرکتونو جوړ کړی وو. د استرالیا هوایي شرکت به وقفې د استرالیا لپاره هوایي ډګر تر لندن پورې به له دمه الوت په 300 ګڼټو کې کړی وو. د سخت کال په لومړیو کې د قطر هوایي شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر اکلند پورې مزل کړی وو. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکه د اکتوبر 11 نیټې باندې د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر والوته او د امریکا د نیوارک لیبرټي هوایي ډګر ته په 900 ګڼټو کې ورسیده. د سنگاپور هوایي شرکت دا الوت د لپاره پیل کړ چې ډیر خلک غواړي چې به وقفې سفر وکړي که څه هم دا ډول الوتنې ګرانې تمامېږي. په نړۍ کې د لومړنیو الوتونکو موټرو خرڅلاوي پیلېږي. دا موټر چې اخستونکي یو پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرو کوي په یو ساعت کې 160 کیلومتره پورې سفر کولی شي. د ډیلی میل رسمانی د رپورت تر مخه ټاکل شوی چې د نړۍ لومړنی الوتونکي موټر زر هغه کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې ورکړي وي. د موټر چلوونکي په سکم یو منټ کې موټر الوزولې او بیرته کیناستلی هم شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیکو کمپنی جوړ کړی 625 کیلومتره مزل په یو چارج کې کولی شي. تر اوسه دغه موټر بیا لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې یې ازموینه شوی ده ځینې بدلونو پکې راوستل شوي دي. مثلا د هایبرډ الکترونیکي انجن کیفیت یې ښه کړل شوی دی او سیټونه او د ناستې ځای پراخ کړل شوی دی. دا موټر د شا د ښکار کولو لپاره کیمرې، پیراشوټ او ایربیګونه هم لري. دې موټر ګاډي ته د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ټرافیک د خوندیتوب ملي ادارې سندونه هم ورکړي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Mavium.
ای کی ہو کیا؟
ای کی ہے کیا؟
ای کی ہے کا؟
ڈور
په نړیوال باکس افیس کې فلم وینم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وینم په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم اسٹار از بان په دویم نمبر دی چې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم فرسٹ مین په دریم نمبر دی چې د 300 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم هلیکاپټر ایلا په لومړي نمبر دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم فرایډي دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم ټم دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز نوې فلم کیپټن مارول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په لومړنی خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کارل ډانورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو وشتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړی وار ویلی وو چې لومړنی خزینه سپر هیروز باندې به فلم جوړوي. په فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کارل یعنی د کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه خودل شوی چې د هوایی ځواک په خواینه پایلټا کارل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلای نړۍ ترمنځ جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کاپټن مارول بعد د 2019 کال د مارچ په میاشت کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. So you're not from around here.
It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real.
We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you.
I'm not what you think I am.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار کینو ریوس فلم ریپلیکاز با په روانه ونې کې نمایشته پاره وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې کینو یو بایولوژیست وي. په فلم کې دا خودل شوی چې د کینو کورنۍ د ګاډي په یو پیخه کې وژل شوی وي او دا کوشش کوي چې بیا یې نړۍ ته راولي.
We got a donor inbound 37 minutes.
Time since cardiac death.
7 hours 15 minutes.
Proceed. Initiate sequence. We are going to replicate the human mind. We are going to take his biological brain, imprint it into that synthetic brain. Stand by to initiate neural imprint. all functions go. Who am I? Try to relax. You're coming online. Who am I? Who am I?
هندی سینما اداکار ویدیا جمبوال نوی فلم جنگلی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هالیوډ مشهور ډایریکټر چک رسل جوړ کړی دی. تر دې مخکې چک د ماسک او سکارپین کینګ فلمونه جوړ کړي وو. په فلم جنگلی کې د انسان او د ځناورو ترمنځ دوستی ښودل شوی ده. په فلم کې د هاتیادو نسل خوندي ساتلو لپاره یو پیغام هم ورکړل شوی دی. فلم جنگلی به د راتلونکي 2019 کال د اپریل په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
जंगल की कहानी, एक अनोखे परिवार की कहानी, एक जोशीले जंगली और उसके दोस्तों की कहानी।
अब ये जंगल वो जंगल नहीं रहा।
نندی سینما وتیلې اداکارانو عامر خان او امیتاب بچن فلم ټک اف هندستان با د نومبر په 8 نمایښ ته پر وړاندې کیږي. د دې فلم لومړی مکمل ټریلر هم خپور شوی دی. په فلم کې عامر خان او امیتاب بچن په لومړی وار یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. دا فلم یش راج فلم جوړ کړی دی او د دې پروډوسر ادیتا چوپړا دی. په فلم کې یو تاریخي افسانوي قصه خودل شوی. په فلم کې امیتاب بچن د خدا بخش آزاد او عامر خان د فرنګي ملا کردار کړی دی.
دای دن کې دوپهرې چاند رات اموس کی شیشم کے گھوڑے پر ہو کے سوار آئے گی شامت گنہ کاروں کی
This man
Hindustani hai, hamara dushman hai, naam hai Azad. Azad ko pakadne ke liye koi Azad jaisa thug chahiye.
Pirangi malla, gaon Gopalpur, jila Kanpur, Awadh. Sahab, bahut ek kamine ko angrezi mein kya kehte hain?
Bastard.
Hum hai sahab. आपसे मीटिंग बहुत मजा है। अब हम 1-2-3 किक मार।
आजाद नाम सुना है?
अरे साहब, आजाद की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम आए फिरंगी है, अंदर से तो पूरे हैं हम, बस बाहर से थोड़ा रह गए। 1-2-2 बिलडी हिल नॉनसेंस किक मार, 1-2-3 पूरी पुडिंग गुड नाइट।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی اعلی مسپارم.
دا مشال رادیو دا
پرګنه خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه او ریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر 8 د مذهب سپکاوي په تور د آسیا بیبي د مقدمه اوریدنه وکړه. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د آسیا بیبي د پانسه ضد د حتمی اپیل د اورېدنې پریکړه محفوظه کړه. پر آسیا بیبي تور دی چې په 2009 کال کې له مسلمانانو ښځو سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام سپکاوی کړی و. د پاکستان د عیسویانو اتحادیې مشر شیمون الفرډ ګیل وایي د آسیا بیبي د کورنۍ وکیلانو په وینا د لفظي شخړه پر دې شوې وه چې آسیا بیبي په یو لوښي کې اوبه اسکلې، وروسته بیا مسلمانانو ښځو په هغه لوښي کې له دې قبله اوبه نه اسکلې چې هغه مسلمانه نه ده. نوموړی زیاتوي،
آسیا بی بی د مټرو په پټی کې په مزدورۍ کار کاوه چې دا پیښه وشوه. زه د پیښې وروسته آسیا بی بی سره نه یم ملاو شوی، خو د هغې وکیلان وایي چې دا پیښه د اوبو د لوښي په سر شوې وه. خلک مختلفې خبرې کوي، څوک یو سوای او څوک بل څه. مدعی په خپله هم د پیښې پر وخت نه و موجود، خو بیا د پیښې درې څلور ورځې وروسته یې په تاڼه کې د آسیا بی بی ضد درخواست جمع کړ. زما په خپله خدا تجربه ده چې چا به زموږ سجوټه څه نه خوړل او نه به یې څکل، او اوس حالت خش اوس حالات لږ ښه شوي دي. د آسیا بیبي کورنۍ ډېره غریبه ده، پنځه لونه یې دي، زوی یې نشته، نو خاوند ته یې مالی ستونزې هم زیاتې دي.
د آسیا بیبي خاوند عاشق مسی اف پی ته د اکتوبر په 14 ویلي تمه لري چې عدالت به د آسیا بیبي په حق کې پریکړه وکړي. شیمون الفرډ ګیل وایي په پاکستان کې د سخت دریځه ډلو د فشار له وجې د آسیا بیبي په سر د پیښو پریکړې پر وخت نه کیږي. نوموړی وایي
آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس سے فیصلہ صرف محفوظ کرنا اور فیصلہ نہ سنانا
د آسیا بیبي دا مقدمه یو لوی کیس دی. د آسیا بیبي فیصله یوازې محفوظول او له حتمی پریکړې نه کولو داسې څرګندېږي چې په پاکستان کې د سخت دریځ او یا د هغوی سوچ ډېر اثر لري. مذهبي ډلو دړکه ورکړي چې که د آسیا بیبي په حق کې فیصله وشوه نو ټول پاکستان کې به احتجاجونه پیل کړي، نو داسې څرګندېږي چې حکومت، ریاست او عدلیه د سخت دریځو تر فشار لاندې دي، او د اقلیتونو په برخه کې د ادارې هڅې هم ډېرې کمزورې دي.
اور مناوٹیز کے لیے تو کیونکہ وہ پہلے ہی بڑا کمزور ہے.
د اکتوبر په 9 په لاور کې مذهبي ډلو په یو مظاهره کې دړکا ورکړي چې آسیا بیبي خوشی کړل شو نو انجام به بد وي. تحریک لبیک ډلې ویلي چې آسیا بیبي یو بل ملک ته وسپارل شو نو نتیجې به ډېرې سختې وي. د آسیا بیبي لپاره غږ پورته کوونکي د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وژل شوی دی. دغسې د پاکستان د مذهبي امور وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي د مذهب سپکاوي قانون سره تړلې په 295 ماده کې به اصلاحات نه مني. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې د مذهب سپکاوي په ګډون د ټولو قوانینو ناسم استعمال د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړل شي.
لازمی لا کې 295C چې کوم اصل د هغې روح دی او حیثیت دی، زمونږ پی ټی آی پروګرام دی چې هغې کې هغه بالکل د قرآن و سنت مطابق دی، او هغې کې مونږ هېڅ قسم ترمیم او تغییر ته تیار نه یو. دا جی د 295C چې کوم بنیادی د دې هغه روح دی یا د هغې هغه بنیادی ډرافت دی، هغه دا وایي چې گستاخ رسول چې څوک وي چې د پیغمبرانو کې د کوم پیغمبر هم گستاخی بے ادبی وکړي هغه په هغه باندې ثابت شي، په قانوني لارو باندې ثابت شي، د ثابتېدو نه پس د هغې د قرآن او سنت مطابق چې کوم سزا ده هغه سزا موت دی. او چونکې پاکستان آئین مونږ باوند کوي په دې باندې چې پاکستان کې به هېڅ یو قانون د قرآن او سنت منافی نه جوړېږي، په دې باندې د ټولو فقو د ټول مسلکونو د ټول دینی فرقو په دې باندې اتفاق دی چې دا سزا چې ده دا د قرآن سنت مطابق ده.
نورالحق قادری سیاست کړه د پاکستان تیری کابینه د روان کال د مې په 13 د مذهب سپکاوی قانون کې د اصلاحاتو د وړاندیزونو منصوري ورکړې و، خو وروسته بیا د متحده قومي موومنټ او تحریک انصاف غړو د دې ضد نور وړاندیزونه جمع کړل. نوموړی وایي
داسې شوی چې یو اکسټرا د تیر حکومت نواز شریف کابینټ بالکل اخیری ورځو کې په 29 مئی 2018 باندې هغه کابینټ پاس کړی و. بیا 30 تاریخ باندې د کابینټ یو بله کمیټي وي چې هغه صرف دا قوانین او چې کوم لیجسلیشن وي دا لوکفتر کوي، هغه ته سی سی ایل سی وایي. هغه سی سی ایل سی چې کومه کمیټي ده هغه 25 مئی 2018 باندې اپرو کړی و. هغه بیا د اوس حکومت کې چونکې هغه سینټ یا اسمبلی ته هغه وخت کې رانغلی شو، حکومت ختم شو، نو اوس د حکومت کې هغه اسمبلی ته راغلی. چونکې د هغې طریقه دای چې یو ځل کابینټ نه کوم شی اپرو شي، کوم لیجسلیشن اپرو شي، نو هغې دوباره کابینټ ته لیږلو بیا ضرورت نه وي. نو هغه په هغې دغه کې راغلی و سینټ ته، او بیا زمونږ چې کوم IT منسټر دی هغه بیا 27 سپتمبر باندې هغې دپاره موشن موکړه هغه دغه دپاره چې دا ویدرال شي. نو هغه ویدرال موشن دا کړی خو هغې باندې په 27 لیټر باندې ونه شو، نو بیا په 11 تاریخ باندې پر لیټر هغوی ورکړی دی چې هغه چې کوم امینډمنټس دی هغه ویدرال شي.
د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي کیلداس کوهستانی بیا وايي په پاکستان کې د قوانینو جوړولو د وګړو تحفظ لپاره هر کار باید په سلا مشوره وشي.
د سند په صوبایي اسمبلی کې په زور د مذهب بدلولو په اړه یو قانون منظور شوی و، خو بیا د پیپلز پارټي صوبایي حکومت د ځینو ډلو لخوا تر فشار وروسته په خپله بیرته واخیست. په کار ده چې هر قانون په سلا مشوره جوړ شي او دې لړ کې یوه جامع پالیسي جوړ شي، داسې نه چې یو قانون راشي او هغه واپس شي او یا به د سلا مشورې منظور شي.
په 2014 کال کې د پنجاب په یو سیمه کې یو مسیحي جوړه شمع او شهزاد د مذهب سپکاوي په تور وژل شوی وو. په 2015 کال کې بیا په لاور کې په یو عیسوي د مذهب سپکاوي تور پورې شو چې وروسته بیا قهرجنو مظاهره چیانو د ځینو عیسویانو کورونه او چرچ ته اور ورته کړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بورډ غړي او پخانه مشره زهرا یوسف وای د پاکستان حکومت او عدلیه لا پکار ده چې د مذهب سپکاوي قانون کې اصلاحات او د آسیا بی بی د مقدمه پریکړه به لکمو فشارونه وکړي.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو خبره سو واره شوې ده، خو په دې برخه کې د مخالفت وروسته هر حکومت خاموشه پاتې شوې ده. د آسیا بی بی په معامله کې هم سختري زړلې دړکې ورکوي، خو عدلیه او حکومت له پکار ده چې وکیلانو او آسیا بی بی ته خوندیتوب ورکول باوري کړي. آسیا بی بی د 13 کلونو راهیسې په قید کې ده او د یرې له وجې د هغې د مقدمې فیصله ناراضي.
زهرا یوسف وای د مذهب سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو په اړه بیلابیلې خبرې شوې دي، خو باید دې کې داسې اصلاحات وشي چې دا قانون د بې ګنا ضد ونه کارول شي. مخکې به د داسې قسمه اصلاحاتو خبرې کېدې چې که څوک غلط الزام لګوي نو باید هغه ته هم سزا ورکړل شي. بل به د دې اصلاحاتو خبره هم کېده چې یوازې په شکایتونو به رپورټ نه درج کیږي، بلکې د پیښې وروسته به لومړی پولیس پوره پلټنې کوي او بیا به FIR درج کیږي. په دې اصلاحاتو ډېر بحثونه شوي دي، خو له بده مرغه هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی، ځکه چې خلک د مذهب په نوم راپارول کیږي او بیا معامله د پولیسو له کنټروله وځي.
معاملہ پولیس کے کنٹرول سے بھی باہر چلا جاتا ہے.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې نېشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس ویلي چې په پاکستان کې د 1978 کال را په دیخوا د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر سیسل چودھری وایي له ټولنې څخه د عدم برداشت مسئلې هوارولو لپاره باید حکومت د قوانینو سم کارول یقیني کړي او چاته هم قانون په لاس کې د اغستو اجازه ورنکړل شي.
اگر میں پورے 30 سال کا جائزہ لینا چاہوں تو مجھے تو یوں نظر
آتا ہے کہ تیر و دیر شکل نو تو گورم نو پا پاکستان کی دا اقلیتونو صورتحال دیر خراب شوے دے. دا اقلیتونو سره سره زموږ د ټوله ټولنې حالات ورځ تر بلې خراب شوې دي. په ټولنه کې عدم برداشت هم زیات شوې دي او د دې تاوان اوس د اقلیتونو سره سره مسلمانانو ته هم رسیږي. اقلیتونه د پخوانه په بد حال کې دي او چې ټولنه کې اوس د ټولو لپاره عدم برداشت زیات شوې دي نو په داسې کې خو د اقلیتونو حال لا نور بد شي. په ټولنه کې چې د بل د نه منلو خبره زیاته شي نو د امتیازي سلوک بیلابیل عناصر مخې ته راشي.
اور ایدن کو داوا د دیونه پرګنې خبرونه کدا خبرونه پاړه سرای لری نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پوری درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
تیرا ٹو نوینا
سخت کروی او